مانو سره په خپل مورنۍ ژبه خبرې نه کوي
متاسفانه.
په هر حال درنو اوریدونکو السلام علیکم، وخت سهار 8 بجې دي. په روانه خبرونه کې لومړی دا اوري چې یو لوړ رتبه امریکایي مقام افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړي چې پر راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزې ته مشخص اقدامات وکړي او عملي ګامونه دي پورته کړي. د خبرونه په دوهم نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د پلټنې پروګرام هم مهیروي نور مطالب هم شته، خو اوس نوریاس نوري استډیو ته راغلی دی او د نن ورځې د مهم خبرونه راته اوروي.
لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. امریکا متحده ایالات افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي ونیسي او محاکمه یې کړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل د دې اړتیا نشته چې له افغانستانه د ډنمارکي عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ پر سر بحث وشي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټه هوایي الوتکې د بمباري په ترڅ کې دوه تنه وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ په ایران کې له مظاهره کوونکو سره پر تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې ده. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات افغان ولسمشر حامد کرزی څخه غواړي چې په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي ونیسي او محاکمه یې کړي. افغان ولسمشر ته دا خبرداري پروند د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن ورکړ. خاغلی مولن وویل چې متحده ایالات له کرزی غواړي چې په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزې ته د مشخصو اقداماتو په عملي کولو سره جدي پاملرنه وکړي. هغه وویل له دې پرته که موږ د نړۍ ټول ځواکونه هم افغانستان ته ولیږو په وضعیت کې به کوم بدلون رانشي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دا خبرداري په داسې حال کې ورکوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر دې غور کوي چې افغانستان ته د څومره نورو سرتیرو د استولو اړتیا شته. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمهوری ریاست د دوهمې دورې لپاره د ټاکل کېدو په مناسبت افغان ولسمشر حامد کرزی ته مبارکي ورکړي او په دې ټینګار وکړ چې هیواد دې ته اړتیا لري چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکړي. مرکل کرزی ته پرون په یو استولي پیغام کې ویلي چې افغانستان دې ته اړتیا لري چې په ټولو سطحو کې د ښه حکومتداري او د اداري فساد پر ضد مبارزې چاره یقیني کړي. مرکل د افغانستان د امن او بیارغونې له هڅو سره د دوامدارو مرستو ژمنه وکړه. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر پیر استیک مولر ویل دی اړتیا نشته چې له افغانستانه د ډنمارکي عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ پر سر بحث وشي. مولر دا څرګندونې د یو شمیر ډنمارکي چارواکو د هغې غوښتنې په عکس العمل کې کړي چې په یالند پوستن ورځپاڼه کې خپرې شوي دي. چارواکو ویلي چې د دې ماموریت په اړه باید بحث وشي. خو د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې په دې اړه بحث کول چې د ناتو د ځواکونو ماموریت به څومره په افغانستان کې دوام پیدا کړي هیڅ ګټه نه لري او یوازې به طالبان او القاعده پیاوړي کړي. هغه زیاته کړه که موږ له افغانستان ووزو هلته د 1996 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د 20000 تر 30000 پورې روزل شوي ترورستان موجود دي. دوی به افغانستان بې ثباته کړي او طالبان به د ترور او وحشت لارې واک ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په څو راتلونکو لږو اونیو کې یو پلان په ډاګه کړي چې له مخې به یې افغان ځواکونو ته د چارو زیات مسؤلیت سپارل کېږي. ډنمارک افغانستان ته شاوخوا 1500 سرتیري لیږلي چې د هیواد په جنوب کې میشت دي. د افغانستان لپاره د جاپان سفیر وایي په نږدې راتلونکو کې به په دغه هیواد کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. شیګه هیروکی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې دغه درې ورځنۍ نړیوال کانفرنس به د رواني میلادي میاشتې په 28 نیټه جوړ شي. هغه وویل دا کانفرنس به د بحث او خبرو اترو بڼه ولري. د جاپان سفیر وویل په دې کانفرنس کې به د پاکستان پر وضعیت هم خبري وشي. جاپان په خو هم د افغانستان په اړه د دوه نړیوالو کانفرنسونو کوربتوب کړی و. راپور نو وايي چې مشکوکې امریکایي الوتکې په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو د پټېدو پر ځایونو دوه توغندې وشتلې دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو رویټر خبري اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې دوه کسه د میرانشاه په یو کلی کې وژل شوي دي. پاکستاني امنیتي ځواکونو ویلي چې وسلوالو مخالفینو د پیښې له ځایه امنیتي کمربند تاو کړ او خپل مړي یې وویستل. یو سیمه ییز اوسیدونکي سید ولی رویټرس ته ویلي چې لګېدلی کور اور اخیستی و او لمبې یې اوچتې وې. تر اوسه د نورو مرګ ژوبلې پاره کوم خبر نه دی ورکړل شوی. سکال امریکایي بي پيلوټ الوتکو په پاکستان کې پر مشکو مخالف وسلوالو څلور حمله کړي چې تیر کال د دې حملو شمیر 2 شته رسیده. سپین مانی په ایران کې له مظاهره کوونکو سره پر تاوتریخوالي اندېښنه وښوده. پرون ایراني امنیتي ځواکونو له هغو مظاهره کوونکو سره سخت چلند وکړ چې په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د دېرشمې کلیزې په مناسبت د دولت لخوا د تنظیم شوو مظاهرو سره موازي مظاهره کوله. د سپین مانی ویان رابرټ ګیبس وویل سپین مانی دې مسلې ته کتنه کوي. په ایران کې د اسلام پالو محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د دېرشمې کلیزې په ماښام ولسمشر باراک اوباما وویل هغه غواړي چې متحده ایالات او تهران د شکونو بې اعتمادي او یو بل ته د برګېدو لمنه پرېږدي. راپورونه وایي پرون پولیسو پر مظاهره کوونکو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ او یو شمېر مظاهره کوونکي هم ونیول. پرون د ایران د حکومت مخالفو ډلو له خپلو پلویانو وغوښتل چې د احمد نژاد د حکومت پر ضد مظاهرو کې برخه واخلي. دوی وایي ولسمشر احمد نژاد د جون د میاشتې په انتخاباتو کې د درغلۍ په نتیجه کې بریالی شوی دی. مسؤلینو له خلکو غوښتي وو چې یوازې د امریکا د پخواني سفارت پر شاوخوا راټول شي او له دې مظاهرو څخه د حکومت پر ضد ګټه وانخلي. په عین حال کې په زرګونو د حکومت پلویان په تهران کې د امریکا د پخواني تړل شوي سفارت له ودانۍ څخه د باندې هم راټول شوي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ غونډه د دې سازمان لخوا د برابر شوي رپورټ پر لاسلیک د رایې ګیرۍ لپاره چې د حماس وسلواله ډله او اسرایل په غزه کې په جنګي جنایتونو تورنوي پرون پیل شوه. دا غونډه به نن هم دوام وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د استازو د جرګې غړو بحثونه وکړل او یو د ګولډن ستون په نوم راپور یې وغنده. دوی وویل دا راپور اساسا د اسرائیل پر ضد جوړ شوی دی، خو منتقدینو ویلي چې د استازو د جرګې دا اقدام سره له دې چې الزامي بڼه نه لري د منځني ختیځ د سولې د پروسې د متاثره کوونکي هیواد په توګه د امریکا اعتبار ته ضربه ورکولی شي. او د اسرائیل سمندري ځواکونو یوه کښتۍ پرون ونیوله چې ویل کیږي له ایران څخه ورباندې په سلګونو ټنه وسلې بار وي او په لبنان کې حزب الله ډلې ته یې د رسېدو قصد درلود. د اسرائیل پوځ وایي دا کښتۍ چې د اسرائیل د سواحلو په 160 کیلومترۍ کې د مدیترانې سمندرګي سره نږدې د اسرائیل یوې برخې ته لاره موندلې وه، د انتیګوا د هیواد بیرغ پرې ځړېدلی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل د دې کار هدف دا و چې دا وسلې د اسرائیل پر ضد وکارول شي. ویل کیږي چې وسلې له ایرانه بار شوي وي. د اسرائیل حکومت ایران تورنوي او وایي چې ایران د اسرائیل دښمنان مسلح کوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
دا ازادي راډیو ده. یو لور په امریکایي مقام افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړی چې په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزې ته مشخص اقدامات وکړي او عملی ګامونه دی پورته کړي. په همدې موضوع د خبرونې په سر کې مفصل راپور اوري. په افغانستان کې پراخ اداري فساد نه یوازې په نړیواله سطح د افغانستان حیثیت او اعتبار ته زیان رسولی، بلکې اکثره افغانان هم د خپلې راتلونکي په حق مایوس کړي دي. په نورستان کې 15 ماشومان د هوان په یوه نشودیدلې مرمۍ د لوبو په محل ووژل شول. د نورو راپورونو ترڅنګ د ورکوښو عزیزانو د پلټنې پروګرام د خبرونې په دوهم نیمایي کې اوریدئ شئ. په داسې حال کې چې د امریکا یو جګپوړي پوځي مقام د چهارشنبې په ورځ افغان ولسمشر ته خبرداري ورکړ چې په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزې ته د مشخصو اقداماتو په عملي کولو سره جدي پاملرنه وکړي. د ولسمشر حامد کرزي یو ویاند ویلي چې په نوي حکومت کې به یو شمیر متخصص افغانان او د اوسنۍ کابینې یو شمیر غړي شامل وي. رویټرز خبری آژانس د افغان ولسمشر د یو ویان سیامک هیروی له قوله پر راپور کې وایي په پام کې ده چې نوې کابینه به په راتلونکو درې اونیو کې اعلان شي. په دې اړه دغه خبری آژانس د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
لویدیزو چارواکو په روانونې کې له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه بیا غوښتنه وکړه چې په خپل نوې اداره کې بشپړ اصلاحات راولي. د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برتانیې صدر اعظم ګوردن براون او نورو لویدیزو چارواکو ښاغلي کرزي ته سخت خبرداری ورکړ چې باید د پراخ فساد د مخنیوي لپاره چې مخکینی حکومت یې بدنام کړی و جدي اقدامات وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د چهارشنبې په ورځ وویل متحد ایالات له ولسمشر حامد کرزي غواړي چې د خپل حکومت د مشروعیت په خاطر د فاسدو حکومتي چارواکو د نیولو او تحقیقاتو ته د کینولو په څیر مشخص ګامونه پورته کړي. ښاغلی مولن زیاته کړه چې دا اقدامات افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو مهم شرایط دي. مولن وویل کرزی باید د فساد له منځه وړلو لپاره مشخص اقدامات وکړي، په دې معنی چې دای باید ځان د فاسدو چارواکو له شره خلاص کړي، وینیسي او تحقیقات ترې وکړي، او باید په دې اړه څرګند نښې وښيي. د امریکا د وسلوالو قواو لوی درستیز همداراز څرګنده کړه که موږ د مشروعیت او سالمې ادارې لازمه سطحه ونه لرو، که د ټولې نړۍ سرتیري هم افغانستان ته واستوو کوم بدلون به رانه ولي. ولسمشر حامد کرزی په انتخاباتو کې له بریا وروسته په هیواد کې د ملي مشارکت د حکومت ژمنه وکړه، خو د سیال ډاکټر عبدالله په راتلونکي حکومت کې د ګډون احتمال رد کړ. وی ویل چې کرزی به د خپلو ژمنو د عملي کولو توان ونه لري. خو د جمهوری ریاست ویان سیامک هروی له رویټر خبری آژانس سره په خبرو کې وویل راتلونکی حکومت چې د ولسمشر کرزی په ذهن کې دی داسې یو حکومت دی چې مسلکي متخصصان او تعلیم یافته کارپوهان به پکې شامل وي. د سیامک په وینا په دې ترکیب کې به څه نوې څیرې او څه پخوانی وزیران وي چې ښه کار یې کړی. ښاغلی هروی زیاته کړه چې ولسمشر به خپله نوې کابینه په راروانو دریو اونیو کې اعلان کړي. واشنگټن او نورو لویدیځو چارواکو اندېښنه ښودلې ده چې ښاغلی کرزی به بیا هم هماغه زاړه سیمه ییز مشران پر دندو وګماري، ځکه همدغو تنظیمي او قومي مشرانو د انتخاباتو په شپو ورځو کې د کرزی ملاتړ وکړ او عبدالله عبدالله ته یې برای ګران کړ. پر کرزی دا تورونه هم لګېدلی چې دای اوس د همدې جګړه مارانو پوروړی دی. خو د جمهوری ریاست ویان سیامک هروی دا تورونه رد کړل چې ګنې کرزی به له چا سره د کابینې د څوکیو پر سر معامله کړې وي. هروی وویل چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د ملي مشارکت پر بنسټ ولاړ او د افغانستان د ټولو خلکو استازی وي. هروی زیاته کړه د راتلونکي حکومت په ترکیب کې به د نړیوالې ټولنې دا ټینګار په پام کې وساتل شي چې وایي باید له افغانستانه د فساد او د مخدره موادو د کاروبار لمن ټوله شي.
په افغانستان کې د جمهوری ریاست د بلې 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کېدو سره سم حامد کرزی ته د نړۍ یو شمیر مشرانو د مبارکۍ ورکولو په پیغامونو کې یو ځل بیا له هغه پټینګ وغوښتل چې نوې حکومت باید په هیواد کې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په افغانستان کې پراخ اداري فساد نه یوازې په نړیواله سطحه د افغانستان حیثیت او اعتبار ته زیان رسولې، بلکې اکثره افغانان هم د خپلې ټولنې په حقله مایوسه کړي دي. دوی وایي چې له افغانستان سره د نړیوالو په میلیاردونو ډالرو مرستو د دوی په ژوند کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی او ولاتې د هم بولي چې د غمرسي یوازې د محدودو چارواکو په جیبونو کې لویږي. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې یو مسؤل په یو مطلب کې چې په ټایمز ورځپاڼه کې خبرو شوی وایي که افغانستان په اداري فساد کې لاس لري، نړیواله ټولنه هم په دې فساد ککړه ده. د ټایمز د دې مقالې مهمې برخې نوریاس نوري وړاندې کوي.
افغانستان باید د اداري فساد د ملامتۍ لوبه پای ته ورسوي. دا د ټایمز ورځپاڼې د مقالې سر لیک دی چې د پایل په کرښو کې لیکي په افغانستان کې د ناامنیو او د شخړو زیاتوالی او د نړیوالې ټولنې د دریځ په اړه د افغانانو بې باوري چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو په اړه یې لري، په خلکو کې دا ویره زیاته کړې چې دوی یوازې په لنډو هدفونو هم فکر وکړي. دوی دولتي دندې ته د غیر قانوني عایداتو د ترلاسه کولو د یوې ښې او لنډې لارې د راتلونکو مصیبتونو په وړاندې د ځان د بیمه کولو یوه وسیله بولي. دغسې وضعیت اداري فساد چلول د قراردادونو، معاملو او د بانډونو د رامنځته کولو لپاره زمینه برابره کړې ده. ټایمز لیکي د اداري فساد په وړاندې مبارزه د چارو په یوې پیچلې پروسې پورې اړه لري چې خلک دې یقین ته ورسیږي چې د خپلې راتلونکي په اړه فکر وکړي. د مقالې لیکوال ارشاد احمدي چې په افغانستان کې د څارنې او د اداري فساد پر ضد مبارزې د نوې تاسیس شوې عالي ادارې مرستیال دی وایي د بېلګې په توګه زموږ ادارې په وروستیو کې د موټرو د ثبت او راجستر په پروسه کې د اصلاحاتو یوه امتحاني پروژه تطبیق کړه. د دې پروژې د پلي کېدو په بهیر کې دې نتیجې ته ورسېدو چې د یو موټر د ثبتولو پروسه تقریبا یوه میاشت وخت نیسي. کاغذونه یې 150 واري په دفترونو ګرځي راګرځي او 150 امضاو ته اړتیا لري چې په دې پروسه کې د موټر مالک مجبور دی چې له 400 نه تر 500 ډالر پورې رشوت ورکړي څو موټر په خپل نامه شي او لازم اسناد لاسته راوړي. ټایمز وړاندې لیکي د تعجب خبره نه ده چې د موټرو مالکین دې پر ځای چې دغه د ثبت پروسه بشپړ کړي دا غوره ګڼي چې په لارو او سړکونو کې ترافیک ته رشوت ورکړي او ځان ترې خلاص کړي. ټایمز لیکي له حکومت سره په دې ډول په زرګونو کسان چلول کوي او دولت هم په دې توګه ډیر عاید له لاسه ورکوي. خغلی احمدی د دې مقالې په دوام کې وایي چې موږ دغه پروسه درې ورځو ته راکم کړه او د نویو فورمونو په چاپولو سره مو کارونه په 5 مرحلو کې تنظیم کړل. پیسې مستقیما بانکي حسابونو ته ولېږدول شوې او د موټر د مالک او چارواکو ترمنځ مو مستقیمه رابطه قطع کړه. موږ کولای شو چې د موټرو د ثبت او راجستر د ادارې ټول چارواکي بندیان کړو او پر ځای نوي کسان وګمارو، خو دا کار مو ونه کړ. نوموړی زیاتوي زوړ سیستم داسې عیار شوی و چې کوم نوي کسان هم په کارونو ګمارلي وای ناممکنه و چې رشوت مخه نه کړي. دا مهمه ده چې خلک په دې یقیني شي چې د رشوت په صورت کې به بندیان او مجازات شي، خو دا هم د اهمیت وړ ده چې په چارو کې سمون، په قوانینو کې اصلاحات او د اداري فساد امکانات تر ټولو ټیټې درجې ته راوړل شي. د مقالې لیکوال وایي په اداري فساد د ملامتۍ د تور لګولو دا لوبه باید پای ته ورسول شي. لیکوال زیاتوي، هو که موږ په اداري فساد کې ککړ یو، تاسو هم یئ. افغان دولت او نړیواله ټولنه دواړه باید خپل اخلاقي مکلفیتونه په ځای کړي. تایمز لیکي، افغان حکومت باید خپل ژمنه پر ځای کړي او دا یقیني کړي چې دولتي پوستونه باید د هغو افرادو په لاس کې نه وي چې خلک یې رشوت خور او فاسد بولي. په تېره بیا سل هغه لوړ پوړي چارواکي باید په نښه شي چې ډېر زیات فاسد دي او له کارونو یې لري کړي. د تایمز په وینا، نړیوالې ټولنې ته هم پکار ده چې باید د رشوت له لارې د قراردادونو د ترلاسه کولو طرزالعملونه اصلاح کړي. په دې برخه کې ښه پایل د بګرام له هوایي ډګر او د ولایتي بیارغونې له ټیمونو څخه کیدی شي. په دې اړه چې له ټیکدارانو سره شوي قراردادونه په څه ډول شوي باید له سره وڅېړل شي، او افغانان هم باید په دې پوه شي چې د دغو قراردادونو ګټه چا ته رسیږي او په څه ډول.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دا څه فکر کې دی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست له انتخاباتو څخه راپورته شوی لانجه به په دوهم ځلي انتخاباتو سره حل شي او په دې هیواد کې د دیموکراسۍ عملیه به په خپل مسیر حرکت وکړي؟ خو د حامد کرزي نجدي سیال ډاکټر عبدالله په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون نه کړ او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون حامد کرزي د منتخب جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. ډاکټر عبدالله په دې اړه خپل خبرګون ښکاره کړی چې د اسوشیټډ پریس خبري آژانس پر راپور کې له جنقه الکوزي څخه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ډاکټر عبدالله نن وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا اعلان چې دوهم ځلي انتخابات دی نه کیږي قانوني عمل نه دی. کوم حکومت چې په دې اساس رامنځته کیږي مشروعیت نه لري او د اداري فساد په ضد مبارزه هم نشي کولای. خو ډاکټر عبدالله دا هم وویل د شخصا د انتخاباتو د کمیسیون له دې پریکړې سره چې حامد کرزی جمهور رئیس اعلان کړی کومه ستونزه نه لري. دوی وویل د انتخاباتو عملیه په دې وروستۍ غیر قانوني پریکړې سره بشپړه شوه. زه دا مسله د افغانستان د خلکو قضاوت ته پرېږدم. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبې په ورځ وویل دوهم ځلي انتخابات به نه کیږي او په دې توګه د تیرو دوو میاشتو لانجه ختمه کړه او حامد کرزی د جمهور رئیس په توګه اعلان کړ. له بلې خوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوې مقالې کې لیکلي چې د ډاکټر عبدالله او حامد کرزی د کمپونو ترمنځ د یو ائتلافي حکومت د جوړولو په سر د پردې تر شا خبرې روانې دي. ورځپاڼه د حامد کرزی په حکومت کې د یو مهم چارواکي په حواله لیکي د شنبې په ورځ د ماسپخین د 2:30 بجو په شاوخوا کې د ډاکټر عبدالله یو استازي دوی ته یو لیست ورکړ چې د کابینې د وزارتونو په شمول یو لس مهمې څوکۍ غوښتې دي. مخکې ویل شوی و چې ډاکټر عبدالله 15 وزارتونه غواړي. ورسپانه لیکي ډاکټر عبدالله له حامد کرزی څخه غواړي چې د بلخ والی عطا محمد نور دی په خپل ځای پاتې شي، د برهان الدین رباني زوی ته د وزارت ورکول شي، د کورنیو او دفاع چارو وزیران دی لری شي. واشنگټن پوسټ د افغان چارواکي له خولې لیکي خبره ټوله د وزارتونو په ویشته او سیاسي لوبه روانه ده. جمهور رئیس حامد کرزی د سه شنبې په ورځ خبری کانفرنس کې چې د بیا انتخابېدو وروسته لومړنی خبری کانفرنس وویل له خپلو سیالانو سره کار کولو ته چمتو ده. خدای ونه ویل چې د ډاکټر عبدالله لپاره کومه څوکۍ بیله کړې ده. کرزی وویل حکومت د ټولو افغانانو لپاره خلاص ده. هر څوک چې غواړي په حکومت کې کار وکړي خدای دې راولي.
پر راپور کې مو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د کاندید پوخانی د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله پرونی څرګندونه واوریدي. په افغانستان کې خلک له انتخاباتو ډېر زیاتې تمې لري. همدننه په افغانستان کې او هم هغه افغانان چې د افغانستان څخه د باندې په پاکستان او ایران کې اوسیږي. د یو دو تنو افغانانو خبرې به په پاکستان کې واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
زه صبغت الله صمیم د عزیز الحق زوی په بورډ کې اوسو. دا چې خغل جمهور رئیس منتخب شو، رئیس جمهور وټاکل شو، دا د په کابینه کې دسې کسان ونیسي چې ولست نه خوشاله ده، تجربه لري، داسې آر یو وزارت، داسې یو کس چې خپوه ولري، خ ډیګری ولري، داسې نه چې آینده کې د خلکو مخ دې تر واوړي. نو دا کسان د منتخب کې ځنسه
ز زمانم بختیار دی په بورډ کې اوسې کو تجربات کې موږ دا حامد کریس سره نه دا غوښتنه کوو چې دا مخالفین یا شرخو په نامه کم کسان چي دیږي دوی ته داسې په خر ډډون سره په حکومت کې ځای ورکړي د دوی سره د ښې لارې د لارې سره روغه وکړي رایې ولي په افغانستان کې ځای په ځای کېدنې چې د افغانستان په مخ ترکه روان شي ورسیږي ځای ته ورسیږي او هغه کسان چې په دې ووټونو کې وروسته شو یا ناکام شو هغه کسان تم باید چې په دې حکومت کې ځای ورکړي چوکۍ ورکړي داسې نه چې سبا دوی د مخالفینو سره کمه غاړه ونیسي او د ملک ګډوډۍ سبب وګرځي.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل یو امریکایي لوړ رتبه مقام خبرداری ورکړی چې ولسمشر حامد کرزي ته چې په راتلونکي حکومت کې د اداري فساد ستونزو په اړه لازم اقدامات وکړي او عملي ګامونه دی وچت کې همداشان بیلابیلو هیوادونو کله چې د حامد کرزي ته د هغه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ویلې د اداري فساد موضوع یاده کړې ده. خدای چې حامد کرزي به د فشارونو ته غاړه کېږي او کڅنګه سیاسي کارپو وحید مجدا هم د وسره سره په ټلیفون کې د ښاغلي مجدا خراغلې بله که تاسو لومړی ما ته دا ووایئ چې دغه فشارونه چې د بهر لخوا په ښاغلي حامد کرزي شو دننه هم افغانان په تنګ دي د اداري فساد نه، تاسو څه فکر کوئ چې حامد کرزي به د خپل جمهوري ریاست په دوهمې دورې کې دغه فشارونو ته غاړه کېږدي او کوم بدلون به راوستی شي؟
بله، ځینې فشارونه داسې دي چې هغه باید ومنل شي، ځکه چې دا یوازې د امریکا یا د بهرني هیوادونو غوښتنه نه ده، بلکې د افغانستان د خلکو غوښتنه هم همدا ده. او په خپل حامد کرزي هم په خپل اول مطبوعاتي کنفرانس کې چې د دوهم ځل د انتخابېدونه وروسته دی وکړه، په هغه کې وویل چې زما حکومت په فساد باندې بدنام شوی ده او باید موږ د دې هکړه باید جدي اقدامات وکړو. خو په دې کې یو څه محدودیتونه شته. دی له یوې خوا باید حامد کرزي دغه دې مسلې ته باید کلکه پاملرنه وکړي، باید هغه کسان چې په دې کار کې تورن دي هغه کسان باید محاکمې ته تشویق شي، ځکه چې که دا کار ونه شي خو معنی دا دی چې پخوا هغه کسان چې دا کار کړی دي او د افغانستان په حکومت کې وو هغه کسان اوس معافیت حاصل کړی ده او هغوی ته څه نه شي ویلی او په آینده کې دا کار کېږي، خو چې دا کار هېڅ نتیجه نه ورکوي. نو زه فکر کوم چې حامد کرزي باید په دې کې ثابت قدم واوسیږي او اول هغه کسان چې په دې کار که وزیران دي که نور دي هغه کسان باید محاکمې ته کش کړی شي او خلکو ته وښيي او بهرنۍ پلتون او بهرنۍ دنیا ته هم وښيي چې دی په خپل خبره چې کوي په هغه باندې ژمن دی او خود لري چې دا کار وکړي.
خو ښاغلی مجدا، تاسو لکه څنګه چې ویلي چې د ښاغلي حامد کرزي دغه کم کسان چې د دخوا او شاته دي دوی ډېری په اداري فساد باندې تورن دي او دوی لا هم ورسره شته، او لکه څنګه چې د هغه یو ویاند سیامک هیروي ویلي دي چې په نوې کابینې کې به هم دغه د پخانۍ کابینې ځینې کسان لاوي، نو تاسو څه فکر کوئ چې دا به ممکنه وي په دغسې حالاتو کې چې هماغه خلک بیا هم وینو؟ څنګه به دوی په هغه د چا خبره یک شبه به دوی بدلون عمومي او بدل بشي، خپل ذهنونه به بدل کړي او خپل چلند به بدل کړي شي؟
یو بل مشکل دا دی چې په خپل مرکزي د خپل کمپاین ته دوره کې ځینې کسانو ته هم وعدې ورکړي دي، هغوی ته هم د وزارتونو او د نورو چوکیو وعدې ورکړي دي چې البته دا د شایستګي او د ښه کار په بدل کې نه دي، بلکې هغه امتیازات چې ده د حمایت په بدل کې هغوی ته ورکول کېږي. که حامد کرزي دا کارونه وکړي دا ور هم په همدغه لار روان شي، زه فکر کوم چې دا حکومت به خپل 15 کال وخت پوره نه کړي، بلکې ډېر زر به له پښو نه وغورځېږي. او دا مسله ډېره جدي ده او زه فکر کوم چې حامد کرزي دې جدیت ته دې مسلې ته متوجه دي او باید په جدي توګه اقدام وکړي. خو که همغه بدنام کسان چې په تیره دوره کې د په خبره د دې حکومت د هغه په نتیجه کې بدنام شو، هغه کسان بیا هم د دې په اطرافو کې چاپېږي او همغه کابینه دي، زه فکر نه کوم چې د حامد کرزي او د بهرنۍ ټولنې او د حامد کرزي او د افغانستان د خلکو ترمنځ چې کوم واټن اوس رامنځته شوی ده کم شي او یو مثبت بدلون په افغانستان کې راشي.
ښاغلی مجدا، دغه په افغانستان کې د اداري فساد مسلې ته نه یوازې د ننه د افغانستان د مسؤلین وربانې تورن کیږي، لکه څنګه چې موږ په دغه خپله خبرونه کې د سود قیمخ کې راپور لرو. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ادارې یو مسؤل ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې که په افغانستان کې په اداري فساد کې خپل افغانان لاس لري، نو نړیواله ټولنه هم په دغه فساد ککړه ده. تاسو د یو سیاسي کارپو په توګه دې مسلې ته څنګه ګورئ؟
بلکل دا خبره سیده گوری، اول وار چه بحرانیان افغانستان تراغلل دوی دا پیسو پا زور راغلل زینی کسان ترشبتون ورکل دا دوازرویو کال پا دا طالبان پا غرزیدو که پا هر وقت که هم دوی دا کارو که بیار یعقا نورس تا چه دوی پا افغانستان که راغلل اغا لوی قرار دادونه چه کم ورکول کی گی اغا پا اول لاس امریکایان اخلی بیا اغوی پا نور باندی خرسهی خفل کمیشنون اخلی و هم دریم لاس بیا دا پروژه جوړوي. دا کار په وار وار په دې مملکت کې شوی ده او په خپل امریکایان هم په دې خبر دي، ځینې کسان هم په دې کې نیول شوي دي او امریکا ته نیول شوي دي. دا مسلې روښانه ده چې دوی هم په دې فساد کې تر ډېره بریده پورې لاس لري. د دوی فساد خو له سلهاو میلیون ډالر نه جګ دی. نو زه فکر کوم چې یوازې د افغانستان حکومت باندې دا تور لګول هم دا بې انصافي ده، خو افغان حکومت په دې کې ککړ دي، بهرنیان هم په دې کې ککړ دي او باید په دې کې هم توجه وشي.
ډېره زیاته مننه سیاسي کارپو وحید مجدو چې د ازادي راډیو د خبرونې ترغه او خپل نظر څرګند کړ.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي په هلمند کې زیات اندازه مخدر مواد نیولي او لمنځه وړي دي. د دې وزارت مسؤلین وایي د نیول شوو موادو اندازه زرګونو کیلوګرامو ته رسیږي او دا په روان کال کې د دوی لوی لاسته راوړنه ده. دغه وزارت مسؤلین زیاتوي هڅه کوي چې د دې موادو پټې زیرمې هم پیدا او لمنځه یوسي. خان محمد سیند او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت وایاند زمری بشری د چهارشنبې په ورځ د ازادي رادیو ته وویل چې د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو ځواکونو د هلمند ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو یو شمیر قاچاق کوونکي ځپلي او ډول ډول مخدره مواد ورسخه نیولې دي. د وویل
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې پولیسو پرون وکولای سو د یو عملیاتو په نتیجه کې یو غټه اندازه مخدره توکي کشف او له منځه یوسي. تقریبا زر کیلو ګرامه چرس له منځه تللي دي، 2250 کیلو ګرامه امونیم کلوراید له منځه تللي دي او همدارنګه نور مخدره توکي چې په محل کې واقع دي پولیس پخوا له منځه وړل.
زمری بشری وویل د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځواکونو تصمیم نیولی چې په هغه ولایت کې د دې موادو د کیخت د مخنیوي او د قاچاق کوونکو د فعالیتونو د شنډولو لپاره د دوی هڅې نورې هم جدي او پراخې شي. ده وویل
د کورنیو چارو وزارت سشکال د مخدره توکو پر ضد ډېرې رشه مبارزه کړې ده او په 2008 کال کې هم لاسته راوړنې ډېرې بارزې وې. د دنیا په سطحه د افغانستان پولیسو ریکارډ ټینګ کړی او تقریبا د 1400 ټنو په شاوخوا کې تېر کال لاسته راوړنه موجوده وه. هیله مند یو چې سشکال دغه لاسته راوړنه د مراتبو لوړې.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې په دې عملیاتو کې د قاچاق کوونکو یو تن له پولیسو سره په نښته کې هم وژل شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو د کیخت او تولید په برخه کې د یو شمیر بهرنیو مؤسسو راپورونه وایي چې افغانستان اوس هم هغه هیواد دی چې د مخدره موادو د تولیدونکو هیوادونو په سر کې شمیرل کیږي.
راپور وایي په نورستان کې څو ماشومانو په داسې حال کې چې د هوان په یوې نو چاودېدلې مرمۍ لوبې کولې چاودېدلې او څو کسانې وژلې دي.
د نورستان والی جمال الدین بدر ازادې راډیو ته وویل 13 ورځ د برګي مټال لوی کلی کې څو تنو ماشومانو د هوان ناچاو دي توغندۍ باندې لوبې کولې چې ناڅاپه چاودنه رامنځته شوه.
د بي ټي سي ماشومان لوخانه شوې دي، 15 ماشومان شهیدان دي، دو زخمیان دي.
هغه ول د ټپیانو روغتي حالات خراب دي او په کامدیش کې د طالبانو د شتون او د لارې د بندې دول عمله خلک نشي کولی چې خپل ټپیان کونړ او یا هم جلال آباد ته انتقال کړي. بدر ویل برګ مټال څخه د دغو دوه کوچنیو ټپیانو در انتقالولو دپاره نړیوالو ځواکونو سره خبرې کړي څو د هلیکاپټر په وسیله یې روغتون ته ورسوي.
هغوی انتقال د برمنګ د پوه احساس سره خبر کړی دی چې امیدوارو تر سبا پورې انشاءالله تیاره به ورسي. اداره د نوو ایستلی شي. زخمیانو حالات هم ښه نه دي.
د نورستان والی ویل په برګی مټال کې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدارو ځواکونو ترمنځ په تیرو څو میاشتو کې سختې جګړې شوې وي او په سیمه کې زیات چاودیدونکي مواد پاتې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجی محمد ایوب پر تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د ماشومانو د بې احتیاطۍ له امله رامنځته شوې ده. هغه ویل د نورستان د سیمه ایزو دولتي چارواکو د بې غورۍ او د مرکزي دولت د نه پاملرنې په سبب د کامدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو واک چلیږي او لرې نه ده چې نورې سیمې هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. روح الله انوری د ازادۍ راډیو نورستان.
وخت اته بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې دوهمه نیمایي ته راورسېدو. د برکوشو عزیزان او دوستانو پروګرام لرو نور مطالب هم شته. خو اوس نوریاس نوری د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
د امریکا متحده ایالات له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه غواړي چې په اداري فساد ککړ حکومتي چارواکي ونیسي او محاکمه یې کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لپاره د ټاکل کېدو په مناسبت افغان ولسمشر حامد کرزي ته مبارکي ورکړي او په دې ټینګار کړی چې هیواد دې ته اړتیا لري چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وکړي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې اړتیا نشته چې له افغانستانه د ډنمارکي عسکرو د ایستلو د ستراتیژۍ پر سر بحث وشي. په کابل کې د جاپان سفیر وایي په نږدې راتلونکي کې به هیواد د افغانستان په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربه وي. راپورونه وایي یوې مشوکې امریکایي الوتکې په شمالي وزیرستان کې د القاعده او طالبانو د پټېدو پر ځایونو دوه توغندي ویشتلي چې د پاکستان د استخباراتي چارواکو په وینا دوه تنه پکې وژل شوي دي. سپینې مڼۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني امنیتي ځواکونو پرون په تهران کې د دولت ضد مظاهره کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي انکار واخیست. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به نن هم د ملګرو ملتونو پر هغه راپور بحث ته دوام ورکړي چې په غزه کې د وروستۍ جګړې په ترڅ کې اسرائیل او حماس دواړه په جنګي جرمونو تورنوي. بیلاروس پرون د لومړي ځل لپاره د خنزیر د انفلوئنزا له امله د وو کسانو د مړینې خبر ورکړ. او یوه نوې نړیواله سروې ښیي چې د نړۍ د نفوس په سلو کې شپېته برخه یعنې شاوخوا 200 میلیونه ځوانان غواړي چې کړي دې زمینه ورته برابره شي د دائم لپاره بل هیواد ته مهاجرت وکړي.
په روانه خبرونه کې د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو. د بګرام په هوایی اډی کې چې غواړي نور هم پراخه شي او پرمختللی شي او په دغه ځای کې په لسګونو افغانان د بیرغونې په کارونو بوخت دي. په دې اړه هم مفصل راپور لرو. په هلمند کې وړمه ورځ د 15 بریتانوي عسکرو وژنې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو اندېښنې ډېرې کړې دي. په دې اړه د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې د یو پولیس لخوا په ډزو سره د 15 بریتانوي سرتیرو وژنې په دې هیواد کې د بهرنیو ځواکونو د مسؤلیت په اړه نوې پوښتنې راپورته کړي ده. په داسې حال کې ده چې د نړۍ مشران د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې کار کوي. دغه پولیس د تیرې سشنبې په ورځ د جنوبي ولایت هلمند نادالي ولسوالۍ په یوې امنیتي پوستې کې پر دوو عسکرو ډزې وکړې او وروسته د پیښې له ځایه وتښتید. وژل شویو عسکرو د افغان پولیسو د مشاورینو په توګه کار کاوه او له هغوی سره یو ځای په دې پوسته کې اوسېدل. د برېتانیا صدر اعظم ګورډن براون دا یوه وحشتناکه تراژیدي وبلله. براون په لندن کې د پارلمان غړو ته وویل تر هغه ځایه چې موږ معلومات لرو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او زیاته کړه ښایي طالبانو له دې افغان پولیس څخه کار اخیستی وي او یا هم ښایي هغوی په پولیسو کې نفوذ کړی وي. دغه وژنې د دې ښکارندویي کوي چې د افغانستان دغه اتکلنه جګړه چې د نړۍ پوځي او سیاسي مشرانو یې د وتلو د اوږدې ستراتیژۍ په هدف ناتو ته د افغان ځواکونو د روزلو ماموریت هم ورلغاړی کړی څومره پیچلی شوی دی.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغراسموسن د پیښې په اړه وویل چې دا یو استثنايي پیښه ده او هغه به یې پر دریز هیڅ اغیز ونه کړي. راسموسن وویل د ناتو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرام له دې هېواده د وتلو د هر ستراتیژۍ اساس بلل کیږي. د برېټانیا د پوځ یو ویان د دغې پیښې په اړه وویل چې د لومړنیو راپورونو له مخې دغه افغان پولیس له خبرداري پرته ډزې پیل کړې وې او زیاته کړه موږ داسې فکر کوو چې هغه ښایي په تنهایی دا کار کړی وي او یا هم ښایي نور ورسره لاس ولري. دې ویان وویل په اوس وخت کې په دې اړه چې د دې ډزو تر شا انګیزه څه وه او ولې دا پیښه رامنځته شوه معلومات نه لري. ناتو په یو بیان کې وویل چې څلور عسکر ځای په ځای ووژل شول او یو عسکر د ټپونو له امله وروسته اسا ورکړه. په دې پیښه کې شپږ نور عسکر ژوبل شوي دي. د برېټانیا د اپوزیسیون مشر ډیوډ کامرون وویل دغه حمله زموږ د ځواکونو د امنیت په اړه چې د افغان ځواکونو لپاره د مشاورینو په توګه کار کوي پوښتنې راپورته کوي. خو ګورډن براون د ناتو پر ماموریت ټینګار وکړ او وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو پروګرام ډیر مهم ځکه دی چې هغه دا په ډاګه کوي چې نړیوال ځواکونه له افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر څو دوی په خپله د چارو مسؤلیت په غاړه واخلي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سټینلی مکریستل وویل دی پیښې په اړه له افغان چارواکو سره په ګډه څېړنه پیل شوې ده. جنرال مکریستل په یو بیان کې وویل دا پیښه به موږ له دې ونه ویروي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره له شراکته لاس واخلو. افغان ولسمشر حامد کرزي هم د کورنیو چارو وزارت ته امر ورکړی چې په دې اړه د څېړنه وکړي او عاملین د عدالت ته راوکاږي. د دې پنځو برېتانیي عسکرو په وژنې سره له 2000 لومړي کال راهیسې چې برېتانیا افغانستان ته عسکر لیږلي د وژل شویو برېتانوي عسکرو شمیر 229 ته ورسېد.
لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل په افغان ولسمشر باندې فشارونه ډېر شوي دي. هم د پتیره د بهر لخوانه د امریکایي مقامات و همداشان د بیلابیلو لویدیځو هیوادونو لخوا چې د اداري فساد مخنیوي لپاره دی لازم ګامونه واخلي او جدي دي وي. په لویدیځو ورځپاڼو کې هم په دې اړه تبصرې خبرې شوې. جنقه الکوزي ته پغوک شو.
په لندن کې خبرېدونکو ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او سرلیک یې امریکا کرزي ته شپږ میاشتې وخت ورکړی چې اداري فساد له منځه یوسي. ورځپاڼه جمهور رئیس حامد کرزی او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې ته د نږدې چارواکو له خولې لیکي. جمهور رئیس اوباما حامد کرزی ته د مبارکۍ په پیغام کې هغه ته خبرداری ورکړ که چیرې د شپږو میاشتو په موده کې د اداري فساد مخه ونه نیسي نو امریکا به په ځینو مواردو کې په خپل دریز له سره کتنه وکړي. ټایمز لیکي که څه هم چې جمهور رئیس حامد کرزی په انتخاباتو کې له بری وروسته خبریالانو ته د وینا په مهال وویل اداري فساد د افغانستان په لمن یو تور داغ ده او د له منځه وړلو لپاره به یې زیار وباسي. خو د ورځپاڼې په باور د کرزی دا څرګندونه د جمهور رئیس اوباما ادارې ته کافی نه دي. دوی له عمل کولو پرته په نور څه نه قانع کیږي. جمهور رئیس کرزی او بارک اوباما ته نږدې چارواکي دغه راز وایي. جمهور رئیس اوباما له حامد کرزی سره په خبرو کې د جمهور رئیس د ورور احمد ولی کرزی خبره هم یاده کړه چې د نشه یي موادو په قاچاق کې په لاس درلودلو تورن دی. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي یو شمیر افغان چارواکو ویلي دا مهال هلې ځلې روانې دي چې د احمد ولی لپاره په کوم بل ځای کې کار پیدا شي. ټایمز لیکي په کابل کې د امریکا سفارت او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې دا ځل به په پټه عمل نه کوي او کله چې اسناد ترلاسه کړي نو اقدام به وکړي. ورځپاڼه لیکي په کابل کې د امریکا سفارت د کرزی حکومت ته خبرداری ورکړه چې د معافیت فرهنګ دی پرېږدي، فسادکاري او جنایتکاران دی له خپلو لیکو څخه لرې کړي. ټایمز وړاندې لیکي شپږ میاشتې وروسته به د جمهور رئیس کرزی د حکومت د لاسته راوړنو د ارزیابۍ په مقصد یو کانفرانس جوړ شي. خو که چیرې بیا هم وضع د نن په څیر وه نو امریکا به په افغانستان کې په خپل سیاست له سره کتنه وکړي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلی او سرلیک ورکړی له دوهمځلي انتخاباتو څخه تیښته. ورځپاڼه لیکي له دوهمځلي انتخاباتو څخه د ډاکټر عبدالله وتل په افغانستان کې په ډیموکراسۍ باندې یو سخت ګزار و. د ورځپاڼې په باور ډاکټر عبدالله په خپل دې عمل سره کوم بری ترلاسه نه کړ بلکې وضع یې نور هم پیچلې کړه. واشنگتن ټایمز ټینګار کوي چې د عبدالله په دې عمل سره باید داسې یو حالت ایجاد نه شي چې د نړیوالې ټولنې پام د افغانستان له مهمو مسلو څخه بلې خواته واړول شي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام لرو خو تر هغې د مخه وروستي مطلب. په کابل کې تک تور شپې کې د شمال په تقریبا 2 کیلومتری کې لیو کوچنی پراته کلی څخه د بګرام هوایی اډه د یو پوځي او جنگي مرکز پر ځای تر ډیره یو کوچنی خرګوټی ښکاري. د غزه په بګرام هوایی اډه مشهور دی. اوسمهال د امریکایي پوځیانو ستر پوځي مرکز او د 24 امریکایي پوځیانو او ملکی قراردادیانو کورونه دلته دي. په پام کې د بګرام هوایی اډه نور هم پراخه او پرمختللی شي، په دې ځکه چې په لسګونو افغانان د بیا رغونې په کارونو بوخت دي. د دې پوځي اډې پر اوسنی او راتلونکي وضعیت اسوسییټډ پریس خبری آژانس راپور برابر کړی چې سالی محمد سالی پښتو بڼه دراوروي.
اسوسییټډ پریس آژانس لیکي د دغه مرکز د پراختیا او مجهزولو لپاره تر اوسه په میلیونونو ډالر لګول شوی او اوس دغه ځای د یو شرګوټي په څیر پراخیږي. پر 15,000 جریب ځمکه دغه جوړ شوی مرکز چې ډیری لارې هم پکې تیرې شوي داسې ښکاري لکه په پراخه پیمانه چې بیا رغونه پکې روانه وي. د ماشینونو ژغونه، دغه راز د جنگي جټ الوتکو ژغونه هر شیبه اوریدل کیږي. د دې ځای پراختیا په داسې حال کې روانه وي چې د اوباما اداره د پراخیدونکو جګړې په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو غور کوي. د امریکایي او ناټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سټینلی مکریستل په مشرۍ افغانستان ته د زیاتو پوځیانو د ورلېږلو غوښتنه سوې ده چې شاوخوا 80,000 به وي. اوسمهال په افغانستان کې 15,000 امریکایي او 26,000 د نورو متحده هیوادونو پوځیان پوځي ماموریت لري. بګرام د وخت په تیریدو سره تنګیږي. په پام کې ده د 22 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د مسافرینو لپاره یو ټرمینل او د 9 میلیونو ډالرو په ارزښت د کارګو لپاره یو ځانګړی ځای پکې جوړ شي. دغه راز به د کارګو ظرفیت هم لوړیږي. تر روان پسرلی پورې به د الوتکو د ناستې لپاره یو لویه ساحه دلته جوړیږي چې د نړۍ تر ټولو سترې الوتکې هم پکې ناستې کولای شي. د بګرام هوایي اډې عملیاتي مشر ډګرمن ټروی جوسلین اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي دي په بګرام کې د بیا رغونې په کارونو کې له پخو خښتو او پخو موادو استفاده کیږي. دلته پوځیانو ته کورونه او د پوځي قطعو لپاره اډې جوړیږي. دلته هر سهار په سلګونو افغان معماران په خپلو دودیزو کالیو او کلکو خولیو کې د بسونو لخوا رارسول کیږي. په لسګونو لارې موټران چې کثافات او د بیا رغونې نور ساختماني مواد پکې بار وي دغه مرکز ته را روان وي. دلته د اوبو او برق سیستم دغه راز د مصرفولو اداره تر پخوا ښه تنظیم شوی. دلته انجینران کوشش کوي د هوایی اډې سړکونه نور هم پرمختللي او پاخه کړي. دغه قومندان اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي د بګرام هوایی اډې د پراختیا لپاره به پر روان کال کې د دې اډې په شرقي برخه کې نور مځکه هم اجاره سي، خو په دې برخه کې دغه قومندان کوم ارقام نه دی ورکړي. په بګرام کې یو پوځي ویان تورن جونیفر بوکانیګرا وویل کله چې د 2000 لومړي میلادي کال په دسمبر میاشت کې امریکایي پوځیان بګرام هوایی اډې ته دننه سول دغه ځای څه کم څلور جریبه وو. هغه زیاته کړه دلته نور مځکه په اجاره واخیستل سوه چې بګرام هوایی اډه ورسره پراخه سي، عمله خوندي وي او د ماموریتونو ترسره کول اسانه سي. د دې اډې سړک چې د موټرو لپاره درې لیکې لري د ګڼګوڼې په وخت کې د ښار د مصروف سړکونو غوندې وي. کله چې موټر تیریږي دوړي بادوي. د یکشنبه د یوې ورځې پر ماپښین د سړک پر غاړه پیاده روونه له خلکو ډک ښکارېدل. د امریکا په سلګونو سمندري سرتیري او ملکی قراردادیان اوژه پر اوژه پر دغو لارو روان ول. په سیمه کې امریکایي خواړه چې ډیر ژر تیارېږي دغه راز د کافي جوړولو غرفې او نور دوکانونه ترسره کېدل. د هوایی ځواک یو ویان تورن ډیوډ فاګارد آژانس ته ویلي دي له دې هوایی اډې څخه هر ورځ 400 ټنه کارګو او زر مسافرین انتقالیږي. درې کاله مخکې د 3.5 کیلومترو په اوږدوالي یو رنوی یا د الوتکو د ځغاستې لاره دلته جوړه سوه چې لوی الوتکې هم ورباندې ځغاسته کولی سي. بګرام په 1990 او 1990 میلادي کلونو کې د وخت د شوروي لپاره هم یو ستره پوځي اډه وه چې له مجاهدینو سره د جګړو په وخت کې به افغان او روسي ځواکونه ته له دې سیمې څخه مرسته رسول کېده. د دې ځای د څارنې پخوانی منار چې دروسانه په وخت کې جوړ شوی و تیر کال ونړول سو او پر ځای یو بل منار د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت جوړ سو چې د پوځي اسانتیا د برابرولو پر ځای تر ډیره د تجارتي مرکز په توګه استفاده ورسخه کیږي. د بګرام دغه بیړنۍ وده او پراختیا پر جنگي هڅو هم زیات تاثیر کولای سي. دغه مرکز په پروان ولایت کې دی. دا یو آرام ولایت دی. د آژانس په وینا که هم وسلول طالبان په ځینو نورو سیمو کې تر پخوا قوي سوي، خو په دې ولایت کې کومه خاصه نشه نه لیدل کیږي. تر اوسه دغه اډه د توغندیو او هوان د بریدونو په مقابل کې حساس ښکاري. اسوسییټډ زیاتوي پر روان کال کې پر دې اډې تر لاسو زیات بریدونه وسول چې څلور تنه یې ووژل او 12 نورې ژوبل کړل.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو سلامونه مې اومنئ په دې هیله چې روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د ورکو شو عزیزانو پروګرام پیل شو. تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په دغو پیغامونو کې د هغه چانو واخلئ چې لټوئ او په پای کې د تلیفون شمیره له یادمه باسي. کچیر د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو اوریدونکو وکړی شي تاسو ته تلیفون وکړي. همدارس تاسو کولای شي چې ازادي رادیو ته ایمیلونه او لیکونه راوستوي. تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي د دې پروګرام تر پایه له ما سره پاتې شي. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 300 22 14 45 115. ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته رسیدلي دي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې داسې پیغامونه هم شته چې ځینې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. همداراز د تاسې نور تلیفوني پیغامونه په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ هم رسیدلي دي، خو دغه تلیفوني پیغامونه دومره زیات دي چې ټول یې نشو کوی په یوې خپرونه کې تاسو ته خپاره کړو. نو تاسو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ. په دغه پروګرام کې به د تاسې ټول هغه پیغامونه خپاره شي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ. ګرانو دوستانو، د پروګرام په پیل کې راځي چې دوه هغه پیغامونه واورو کوم چې اوریدونکو موږ ته رالیږلي دي او د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو. کېدای شي چې د دغو ورکو شو عزیزانو کورنۍ دغه پیغامونه واوري او خپلو ورکو شو عزیزانو ته تلیفون وکړي. دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
عبدالبصیر د هرات ولایت د غرباغ د ولسوالۍ د یوه ورور نوم یې تاج محمد دی، د بل ورور نوم یې لال محمد دی. دا دوې میاشتې کېږي چې د کورونا درکه دی او دی پر لارې د خوشاخبرو څخه غلو نیولی وو. اوس په جروف کې اوسېږي. په دغه شمار څوک غواړي په دغه شماره دې زنګ ووي. 0 9 3 5 5 2 0 1 8 او بل شماره ده 0 9 3 9 2 5 9 8 2 5. بیا به تکراران ووایم درته 0 9 3 5 5 2 0 1 8.
من افتا نظر دی رات ولایت د سندان ولسوالۍ څخه تاسو سره خبر کړم. دلته یو الګ دی چې وایي فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ یم. دلته راغلی دی د هرات ولایت د سندان په ولسوالۍ کې دی، د اضافات په دوکانو کې. دلته زموږ سره دی. نو که دا د هر چا اوسي د اسمات په نامه نومېږي د بکوا دی، دا که د هر چا اوسي دلته راغلی دی. دی خو زما نوم اسمات داسې د دیارلسو کالو دولسو کالو دی. کاچا اوسې دالته زموږ سره د پداش میرا اړیکون 0 9 3 1 8 3 5 3 1. اچا کدا اوسې دا زموږ دا خدمت کولای شي چې د دې تشویش کې خپل کور پچی کور داسې ژړې ګرځول د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ چې تلیفوني پیغامونه واورو. دا هغه تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو ازادي رادیو ته لیږلې دي. په دغو پیغامونو کې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، دا هم پیغامونه او دا هم تاسو.
فراد ولایت اوسیدونکو چې زموږ یو کم تازه ګل دا درې کاله نه دراکه دی که چیرې زموږ واوري په دغه تلیفون دې بیا زنګ موږ ته ووایي چې سپر سپ نو سادو سی واف سپ اشتادو دو نوادو اشت نواد.
سلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام ورسی. نن سبا ما یو اعلان واورید چې یو ښځه یو کور کې ده او خپل زامن لټوي او زموږ مور کېږي. زما نوم دی اسدالله. که چې چاته هغه لمبر بیا نشر شي یا هغه سړی که دا زما آواز شیری اوري نو زموږ یې زامن یو په دغه لمبر چې موږ ته ټلیفون وکړي 0509 08 52 209 و سلام د خدای خان.
زه احمد خوشال د هلمند ولایت د جوټو لوبلي ا د کوشش خبري کوم. زما یو دوست چې سید عبدالولی هغه او د سید جیلانی هغه زیدي عمر یې 13 کاله دی او شپږ میاشتې کېږي چې د کور څخه نادرکه دی. که څوک د ده په حال کې په څوک د هغه حق کې معلومات لري نو مازې په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 0 8 9 4 6 8. یو ځل یې دا تکراروم د ټلیفون شماره 0 0 8 9 4 6 8. د ټولو خدمتګار احمد خوشال په سلام.
الو السلام علیکم. زه محمد لایک وردګ د میدان وردګ د ولایت د منچک تور سوالی د نیک پای کول درې د مارو بابا خلو وسیدونکه د ما یو تر چې د هماین په نامه ماین باندې مشهور ده سلورم ورده د ما تلیفون دی زی ازادۍ رادیو ته کوم. که چاته درک وي موږ ته د ایران ته په دغه شماره تلیفون وکړي 0098 د ایران کودی 913 909 74 67. ډېره مننه او ډېر د تاسو نه راضي یم او خصوصا د ازادۍ راډیو د ورکوښو عزیزانو د پروګرام لټونې ته هم ټولو ته سلامونه ډالۍ کوم. والسلام محمد لایک وردک.
سلام علیکم د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته. موږ د اوسل مینا ډېر نه بعد زه نسیم خبر کوم د خیس ولایت د سپیر ولسوالۍ د مګر کلی اوسیدونکی. د څلور میاشتې کېږي چې نه زه ګل بدرکه شوی دی دا جګ نه رای سړی دی چې چاته معلومات وي په دغه شمېر زنګ وایي 0 0 9 9 زلاس پوړاس یویش وسلام.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټول کارکوونکو ته سلام وایم. من الله عظیم خدرخیل ورک دا د روزې له 15 نه لیفه تا او مونږ په زه په خپله تیروز خبرې کوم له میاوالې نه مرمنډې کلي نه. مونږ مچو والا یو او دم د مچو والا ده. که چا ته د ده په باره کښې پته وي نو مونږ ته دې په دې نمبر زنګ ووهي 0 3 2 52 8 50 0 3.
زه راز محمد د غزنی د ولایت د واغز د ولسوالۍ د رڼاخېلو شکاریز د کلي اوسېدونکی یم. زما یو ورور چې شپږ کاله مخته د ایران چې د دوبۍ خوا ته تو سي اوس نادرکه ده. موږ یې هېڅ درک نه لرو. دا شپږ کاله کېږي. ده څلور انډیوالان هم دي. دوه د میعداد کلا دي او دوه د شهزادګانو دي. که چېرې دی تایماغه یې دا اوري ما ته دې د ایران په لمبرو باندې زه له ایرانه څخه اوس زنګ وایم 0 0 98 9 6 4 9 9 1. دا مې بیا د دوبۍ لمبر دی 0 0 9 1 55 55 4 5 15 11. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم عبدالحلیم دی. پلار نوم یې حبیب رحمان دی. زما یو ورور شوی تقریبا 12 کاله کېږي او که چا ته څه معلومات وشي نو په دې نمبر دې زنګ ووایي
0 9 2 4 3 9 5 5 9.
زه لال محمد د فاتیا ولایت
د زادې اړيوب له سالې د سرګل کلی خبرې کوم. زمونږ اورور چې ګل محمد نومي کې د لس کال کېږي له 13 د 13 په پاکستان 13 کې د لوخې کلی ته اورک دی او تر اوسه پورې پته نه لګي یا کوم ته چاته فضیا اړه باندې پته وي او یا دی په خپله د ما پیغام اوري نو ماته په دې شمېره را زنګ وایي 0 8 1 8 0 ټلیفوني شمېره یې ورته بیا تکراروم 0 8 1 8 0 0 سلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 8 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه محمد هاشم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د جرسنګ کلی اوسېدونکی یم. دا 12 کاله کېږي چې زما ورور ورک دی د شمال خوا ته تللی دی. نوم یې عبدالستار دی. نو هر چا که لیدلی وي یا معلوم یې یا د مرګ یا د ژوند په دغسې مرادې ما ته زنګ ووایي 0 5 1 8 1 4 3 1 1 شماره به بیا درته وایم 0 5 1 2 8 1 4 3 1 1.
زه احمد الله د پاکستان کوټې. زما یو اخري ورک دی چې نوم یې علي احمد دی. د پلار نوم یې سردار محمد نانوای دی. زما د ټلیفون نمبر دی 0 3 5 2 8 4 3 3 8.
زه یو ورک شوی عزیز یم. زه شازر خان نمیږم. د پلار نوم به جمال خان دی. د نیکه نوم به شریف دی. د لوی د افغانستان د لوی پکتیا د خوست ولایت د ستر ولسوالۍ د خورګوړي کلي اوسېدونکی یم. پر کان زادران یم. په زادرانو کې بلای یم. په بلای کې د اورخل یم. دا هاته کله کې چې د کوره راوتلی یم ورک شوی یم. د کوره راوتلی یم په یو نراتی باندې چرته زما معلومات نه. ستاسو څخه جدي مده غوښتنه ده که څوک غواړي چې ما سره خبرې وکړي یا ما پسې ما په تلاش کې وي چې ما پیدا کړي. زه فعلاً د ایران په تهران کې ژوند کوم. تهران 50 کیلومتر. ما د ټلیفون ګرځنده لمبر دی 0 9 9 4 10 4 5 2. بیا یې تکرار کوم 0 9 9 4 10 4 5 2.
هلو سلام. زه حمیدالله د کلان د ولایت د خاص کلان د ولسوالۍ د لوټای میرسه اوسېدونکی یم. زما ورور محمد یاسین د مزمل زوی 9 کاله کېږي چې په پاکستان کښې نه درکه شوی دی. که هر چا ته د ده په هکله معلومات وي نو په دې شمېره دې موږ سره په تماس کښې شي او خپله شیرنوي ترلاسه کړي 0 5 1 5 1 0. نمرا یو ځل بیا تکرارو 0 5 1 5 1 0. والسلام.
هلو زه محمد ابراهیم احمد نایب د بغلان ولایت پلخمري د ډنډیغوري د وردګو د ګورګان د کونج کلي اوسېدونکی. زما یو ورور په نامه دی نور اغا چې عمر یې د 18 او 19 کالو په مابین کښې د دیني څخه یو کال کېږي د بېدرک دی. که دا یې دام دی خپله اوري او یا د ده انډي ولان اوري په دغه لمبر دې نه زنګ وي 0 9 4 4 0 8 5 2. لمبر بیا تکرار 0 9 4 4 0 8 5 2.
السلام علیکم. زه سمیلہ د ازادۍ راډیو کارکوونکی ته السلام علیکم. زما نوم دی سمیلہ. زمونږ ورور متیلا په ایران په شیراز ښار کښې نادرکه شوی دی. یا که د ما په خپله دا آواز اوري یا دمونږ نور دوستان یاران دوستان آواز اوري. د پلار نوم دی نورعالم. ولایت لغمان ورسوالۍ علی شنګ. په دې لمبر دې موږ ته خبر راکړي 0 3 23 دا پانزوس دا سالیخ یا سال پینزاوی.
السلام علیکم، زه محمد ایوب د محمد رسول زوی د قندوز ولایت د سیاچیر ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو ورور عبدالباری چې اته 9 کاله کېږي نظارکه سوی دی، که چېرې دا زما خبرې اوري یا د انډیوالانو دا زما خبرې اوري، باید چې په دې شماره باندې په افغانستان کې موږ ته زنګ ووهي. افغانستان کې زموږ شمېره د 0 9 1 1 5 9 4 0 او پاکستان کې زموږ شمېره د 0 2 4 2 3 2 3 2. سلام.
زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د شاکاریز اوسېدونکی عقل خان نومېږم. زما یو ورور دی احمد خان چې په روژې مبارک کې نادرکه سوی دی، نو د دغه په هکله چې هر سړی معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 2 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دغه شمېره باندې چارت وک صد په هکله معلومات لري موږ سره دې په دغه شمېره باندې تماس ونیسي. و سلام.
السلام علیکم، زه احمد الله د کوټې څخه خبرې کوم. زما یو اخ یورپ دی تقریبا 18 کاله کېږي، نوم یې علي احمد دی. د پلار نوم یې سردار محمد ننوای دی، د نیکه نوم یې عطا محمد دی. هر چا ته پته وي احمد الله ته چې ټلیفون را وکړي، احمد الله ټلیفون نمبر دغه دی 0 3 5 3 4 3 3 5. یو وار بیا 0 3 5 3 4 3 5. د خدای په امان.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 45.
ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان مزرخون منگل تا پایانی برنامه با شماست. در جریان برنامه مشنوین که امریکا از رئیس جمهور